د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سایبرجان لا صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت پرون چهارشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، په کتنه کې ملا برادر له اذربایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو، د اوبو مدیریت، د آسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق، ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلي صدوف د قانونو د استخراج، د اوبو مدیریت او نوي کېدونکې انرژۍ د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼې کې د افغانستان، ازبکستان او اذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې، چې د خبر پاڼې په ټکو نمړنۍ غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. د دغو غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د کو اقتصادي سازمان ولسمه سرمشریزه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغې سرمشریزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوري چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل، زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي وایي، ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي دغو څرګندونو د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټاره ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانډپور کې حالت رسېدلی دی. د اوروژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانډپور کې د اوروژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید انټپیان شوي دي. دغه اور له سه شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرکه دي. دغه کښتۍ لا جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندې دی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وی دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړوند په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په 10 کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي، اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت په متلدی مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوي اوسی. تیر لوست په مزده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوي اوسی. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دو دېرشمې پاڼې پورې ده، چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راز خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنی په اړه معلومات لري؟ درنتكون کوم جو تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړو. دا چې د کورنی څړول د یونان بختری دولت لمین جوړي په ولسم سم کې موجود یونان بختری خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټید په وخت کې د یونان بختری امپراتوري جوړېدل پیلي شي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همغه هیواد کې و د دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د له منځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه یې برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کاله پخوا تر میلاده یونان بختری خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې میلاد بیا کال پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څانګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان بختری دولت لمین زوري. همدغه یو چیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړی ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغه کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غور نیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډول کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلي، د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان بختری دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان بختری دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالفه کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان بختری دولت لمینځه یوسي. هم دا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان بختری دولت لمینځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیز غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولاکت فیسیز په لرغوني اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي. د کجولاکت فیسیز د زمانه زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مرسو. کله چې دای مرکیشه د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولاکت فیسیز زوی. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه ورسته د هغه څخه ورسته د زوی ویما کټ فیسس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ووج زیش کال پورې واکمن وو. ویما کټ فیسس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کټ فیسس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلوم دي. تر ویما کټ فیسس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنی کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور وو چې ډیر د واک خاوند وو. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې. یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندوستان او بنارس، پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کله چې هغه وخت رسیدلی نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړې. یعنی ډیره مشهوره سوداګر لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلود چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې. د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو، چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمونو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پورا واکمن وو، د وسودیا په نامه یادېده، چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې دته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه. خو بیا هم د کوشانیانو واک چې وو، د هغو ځواک په بېلابېلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې وو، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي. خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره، دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کاله پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي. یعنی د هغو پوځي چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا د ننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د څلوېښت څخه تر اتیایم زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و چې څلوېښت کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل څلوېښت کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وي ما تکتو چې د د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، دی د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي. او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل سو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په دیارلس سوه دوه اویایم کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا سو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه ویشت پورې واکمني کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، دی چې د هیواد هغه پولې یا سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریزه اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو چې هغه یو سلو اووه ویشت څخه تر یو سلو اووه څلوېښت زیږدیزه پورې واکمني کوي، او د دې دورې یا د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور یې و، چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسو دوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه شل زیږدیزه پورې واکمني لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمني درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزي واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنې دغه امپراتوري وویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزي واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داسې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې د چیروغ او جوړو سي او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرخ لاس تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي، او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي، تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ او ستاسو تیر لوست چې و، هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کوم سیمه ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلور پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و؟ د هغو اتیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیا بن زید پاڅون ته. چې یحیا بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي؟ د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیا بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1325 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې، ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دوی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم و. او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د همغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ اوساسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ اوساسې معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتنه ځوابونه تاسیس ده کی ترڅو په لوست باندې وپوهیږي. دا هم دغه دروسر پښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږي، ځکه دغه درس پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هم هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ.